افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 28 اگست 2023. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو، چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او بریتانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایي حمله وسوه چې بېځایه سوو کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا سل کسان وژل سوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوش اسول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو اربیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآنی علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږۍ په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیده کامیلا هاریس په درې ایالتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوې او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کامیلا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولی. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یوه زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلتینچوک د شنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان یې ور اړولی دی.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. مثلث پروي تشرغلاست. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه د اگست په شپږمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د څوارلسو رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او دې ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده. که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاد توګه څه چې وی هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او فرسنوي کې خبرې کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خبرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه، خو نشي کولی. د طالبانو لخوا هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبري اعلانې وهل وی ټکول. اته ډېر زموږ همکاران د ځینې ولایتو د خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړ معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زمونږ دا زوی څه شو. د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ د که ژوندی د په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم ویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیر مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنۍ تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، دا غینه مخکې د طالبانو چې کم دور په غی کې میډیا زپل شوی و، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې گزارونه کیږي. دا غی د وجنه رسنۍ چې دی هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نشوي په مکمل توګه باندې. خو بل خو که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوری حکومتونه راغلي، په اصلي معنی جمهوری حکومتونه، په هغه کې تر څه حد پورې رسنۍ ته اجازه ورکړل شوی، لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي دا جوړ شوی دي او د دې خبريالان چې دي ډېر زیات خبريالان دي د دې بیا خپل یونین دي خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوی دي نو هغه تر ډېره حده پورې د خبريالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې س مزامین داسې دي چې په هغه باندې خو خبريالان راپورونه ورکولې شي حتی چې خبريالان په تر هغه حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولې شي خو بیا س حدود داسې دي چې د هغه نه یو څو قدم ورواوړي نو بیا خبريالان تختول کیږي هم هغه ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پوری چې د وژنو سوال دی نو په ظاهر باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتی ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو خلیل جبران افریدی د شپې ناوخته ووژل شو د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو د هغې هم هیڅ معلومات نه شو له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو خو د هغې هم څه معلومات ونه شو چې ده نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته یو د امنیتي ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو ته خطر دی او دریم چې کم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لګ هغه شته تفریقه لګ شته دي خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبريالانو د پاره کاغه یو 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 خاص زیت او رسید هغه کرخه هغه کراس کی نو بیا وته مشکلات جوړې دي
خټک سپ تاسو یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبريالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو په 2013 کې کوم داسې پیښې وستو چې هغه د دغه عامل سو چې د خبريالانو ژوند نور هم ترخسی یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کم داس تغییر راغی کم داس لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد هغه استعفا ورک بیا یو بل حکومت جوړ شو هغه نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغه باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د هغه نه پس پر سنیو باندې بیا د کنټرول چې وو دا لږ زیات شو او وجه دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دارا وستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا په پوز هم د دې تنقید خلاف و غیبه وی چې دا تنقید تاسو مکوې نو تر یو حد خو په فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به کم خبریال یا کم رسنی یا کم ټی وی ټلویزیون چینل د اغینا پر مخ کې ورواوړي نو بیا به اغی ته ډیر مشکلات جوړ شول کزه درته وایم د جیو ټلویزیون د پاره ډیر مشکلات جوړ شیو ډان د پاکستان یو ډیر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډیر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د پاره مشکلات جوړ شو ډیر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډیر زیات بند شو زموږ خپل ملګری یعنی چې موږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پر سنیو باندې ډیر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخواګار نه شي ورکې دي نو ډیر ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لا سورک
ډیر مننه مینا جانې کبرت تاس تراسم تاس د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرول ول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملال جانې، له بده مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه، او د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالان چې کینی مخبرونې مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبرېږي هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کیوي و یک چې دلته څه هم خبرېږي، په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه. مکتبونو دروازې بندې، که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري، درناوی ولري. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړي. لکه اوس چې در په در د حکومت په نوم وي، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پریږدي، خبریالان باید آزاد پریږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي، د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانی، ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مو واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته وایست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون ډان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پوښتنه چې د دې تر راتلو نه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته، داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې، او په چین کې مشته تر ډیره حد پورې، روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي، نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغسې که تاسو ډاونلوډینګ کوئ د یو سیز، نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي، او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومی یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکې وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله، خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې به مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټی وي ګان چې څو پوری دي، ډېر کم ټی وي چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو، په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي کنه، چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغوی ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي. وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوي، لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډیر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو، یو ډز دی ولګېد. ولې؟ ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به کولې، بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه، خو بیا هم څنګه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټی وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې، که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې، په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي، هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي. په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی، او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده، ډېر زیات مهم ده. اوس ګورم ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاکله هغه ډېر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریالانه که په یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي، او د ښځینو لپاره، د میندو لپاره، د خویندو لپاره مهمه وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شو ډيري لاس خبرونه په ټيويګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه د قانون لخوا نه مخ کېول کېدلې دا سې ډيري خبرونه مې د خزو د حقونو په خپل باندې چې د خزینه خبر یالانو د خزینه نه د قانون لخوا نه مخ کېول کېدلې هغه د کلی باندو طرف ته په ولایاتو کې ډيري زیات مهم وي د خزو لپاره چې خبرونه به وغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرې دلې ولیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونه چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زمونږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دي افغان خزینه خبر یاله نه کوم دي د صحنې نه بالکل لرې شوی کسانو چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه تر سره شوه خو لیکن بیا هم لبده مرغه دي افغانو میرمنو لخوا نه یو خزینه هم پکې نه و د ټول خزینه په نمایندګي او نارینه تللې ذبیح الله مجاهد او د طالبان نور کوم کسان چې دي یعنی سره موضوع د افغان خزو وی او نور نارینه پکې شرکت کوي موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي خو موضوع زمونږ په تړه و باید زمونږ لی مې نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعال میرمن انتخاب شوی وي چې تللې وي لبده مرغه وای ما چې یو ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده نو بغیر له یو هم نکیږي باید د دواړو شتون په یو ټوله نه کوي هغه کومه رسنیز ډګر وګورو هغه کومه د سیاست ډګر وګورو کومه حکومتي ډګر وګورو په هر برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ولنه لري چې دا خپل ماشوم چې نوې پیدا کیږي هغه لپاره څه وکړي همدغه ټلویزیوني خبرونه په همدې موضوعاتو باندې دي په کلو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خبرونو له لارې چې خزینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي هغوی ډېر څه زده کړي د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه نه همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کې د همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به تعقیبولې یو څه به ترې زده کول متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې حتی نشي کولی یوه خزینه د وی راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپل پوښتنه ترې نه مطرح کړي نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي زنګ ووهي خپل پوښتنه ترې نه وکړي نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق ملاو شي یو به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي زه خپل از مخپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي کله چې زه وګورم سره خبرې کوم ما حتی زه خپل د سټرس سره مخامخ شم ډیر بد حالت سره مخامخ شم وایم آفرین دی په وای دغه حالت چې ګورم زدلته ناروغ شندته به بد حال کې شمه
مننه ډیره مینا جانی تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوت د پاره ځنګړي خبرونه وي او شت زورته غوښ ونيسي ځکه چې د خبريالي په دګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شت هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوي کوم د شوت د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ باندې د رادیو او د فیسبوک لاره تاسو ته خبريږي لیدونکو د ازمه حق ته نوميږي او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څوب د نس دک تاسو په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وچ پدی کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او د پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا که یو خو د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1908 ختم نه مخکي د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1948 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لاندې نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې اسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو، او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینې ده، دې سبق ویلې دي. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور، خپل لور، خپل وريره، خپل تر لور هغه ته وایي چې سکول ته